د ازادي ملمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي ملمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ ملمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو تک چوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبا ادبیاتو پانځای نه فارغ یم البته ماستری مې اخیسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
خانه چې جان دار تو وای چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړ زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږه موږ د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې ځای کې دلی یم هم دلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله
د ماستری ترکه چې تاسو لوړ زده کړې کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې بیا په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وې پات شو لوړ زده کړې ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکم وې خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جانو نو پلار مې همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغه تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله یعنی زه سهار پانتون ته تلم وروسته له غرمې نظر اتلم ما د استادۍ دنده ترسره کوله دوه کاله ما استادی هم کړې بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنې فرشته مرسل زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم دغو سره یعنی د میلمه په توګه تللې وم خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و د پریډي سره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم در راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم بیا هغه وویل خی علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې یعنی بدون دې سیوی نه سیوی د مانا ونخستل شو خو چون امال تولاړم د مانا انټرویو وخت په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سیویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اول از دلویانو خبرونه که می کار کوم تقریبا ادمه امتحانی دوره درې میاشتې چې دلویانو برخه کې می کار وکوم بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ترالم چې ماشومانو برخه کې د بنجاری خورجین خبرونه ماشومان د پاره چې بی بی سی نه نشریږي او بیا د یوې مڼه او زرو تری سو خبرونه چې هغه هم د ماشومان د پاره نشریږي همداسې د اسرارو پردې خبرونه او بیا د ژوند کیسو خبرونه همداسې په ترتیب سره ماشومان د پاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چیستانونه یعنې تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو او زه په هغو کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهم لیکنه کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلې وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړم ماشوم دپاره یعنې د ماشوم نړۍ مې یوه بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم هغه کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنې هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکریپ لیکو ما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم زه وړه وم یعنې خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هر دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنې باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته ښودله نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته کښې خپرونې جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي خو ټول د راډیو برخه کې یعنې ما کیسې و کیسې و یعنې خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه نو یعنې زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې موشوم په برخه کې مشخص کار وکم، موشوم ته لیکنې وکم او موشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلم، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نو دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې و زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی او رونی یو څوک ده یا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان را ټول شول، د ټول نه مې ترانې را واخیستې چې ستانونه هغه را واخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ما ته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولې ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپت یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټار هم یم د همدا برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خاندې ترې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخېست، خاص خوند. نن مې د سکرپت لیکلو نه خوند اخېستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخېستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخېستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د موغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړو وړو داستانونه چي دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یو وړو کې مجمع چاپ کړی و ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنې خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جان څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنې کیدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدا کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنې په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغونه نوې هم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنې کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصد وغوړې و نه غوړې یعنې دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه مثلا په دفتر کې کار کړی دفتر ته تللي او هغه په کور کې کښېني د کور نه کار وکړي خامخا ده د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همدغسې زموږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونو ترڅنګ څنګه څنګه کار وکړ.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
الاکه مننه تاسو نه.
Nagar zum de nana barande